السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت د ماسیګر 5 بجې شوې دی انی ساج مليم په دې خبرونه کې به د یمن د حالاتو په اړه د پاکستان اندېښنې د انتخاباتو لپاره عدالتي کمیشن په بلوچستان کې عملیات د حج نوې پالیسی په باړه کې د بارودی موادو په اړه مهم په بلوچستان کې تعلیمي کمپاین د ایران لانجا د باړې د مشرانو غوښتنې د رحمان بابا عرس او په نورو موضوعګانو به هم رپوټونه وورې خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار ګل ایاس یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم باید اړتیا پر مهال به د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا دفاع کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت ته پکار ده چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې د دې شورا په جوړښت غور وکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د یمن پر بحران غونډه کوي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په یمن کې د حکومت رانسکورولو باندې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې د حوثی شیا یاغیانو پر ضد به له سعودي عرب سره ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې هوایي بریدونه دوام لري. نواز شریف پرون د ترکیې وزیر اعظم سره په پلازمین انقره کې یو ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې د اړتیا پر مهال به په ګډه د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا دفاع وکړي. پاکستان چې د سعودي عرب نږدې ملګری هیواد دی د اپریل په 18 د پارلمان ګډه غونډه رابلل چې پکې به پر دې بحث کیږي چې آیا پاکستان په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او کنه. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن وسلوالو د پولیسو یو چارواکي بهاول خان سره د خپل ملګري وژلې دي. په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو ډی ایس پی نور محمد نن مشال رادیو ته د دې پیښې په اړه ویل دو مختلف وسلوالو ډلو د دې برید پړه پر غاړه خسته ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت ته په کار ده چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې د دې شورا په جوړښت غور وکړي. د دې شورا د رهبرۍ پلاوی یو غړي قاضي محمد امین نن مشال اړتیا ویل که حکومت غواړي چې د سولې د خبرو په برخه کې مثبت پرمختګونه وشي باید د دې شورا په جوړښت کې د خپلو کړو ژمنو پر اساس اصلاحات راولي. تما ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالي شورا له غړو سره راتلونکي اونۍ وګوري سو د لازمو اصلاحاتو په راوړلو سره عملی ګامونه پورته شي. کارپوهان انتقاد کوي چې د سولې عالي شورا سمبولیک ده او باید د سولې د خبرو ته پرمختګ او مخته وړلو لپاره دا شورا یو عملی کړنلاره غوره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د حکومت لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدل ناقانونه دي. د دغه کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی نن مشال اړتیا ویل افغان حکومت د انتخاباتو له خپلواک کمیشن سره تر مشورې پرته دا پریکړه کړې او په پارلماني انتخاباتو کې ځنډ راوستل د انتخاباتو له قانون سره په خلاف کې دي. تیره اونۍ د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته د 14 کاندید وزیرانو د معرفي کولو پر مهال ویل چې پارلماني انتخابات به راتلونکي 2018 کال کې ترسره شي. په عین حال کې د انتخاباتو ځینې څارونکي ډلې وایي که د ولسی جرګې انتخابات په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره ځنډول شوي وي نو د اندېښنې وړ خبره نه ده. د افغانستان په لوګر کې پرون په سړک کې د یو ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش پرون له رسنو سره په خپلو خبرو کې ویل دا چاودنه د برکی برق په ولسوالۍ کې په هغه موټر شوي چې د یوې کورنۍ وغړي پکې سپارو. که څه هم تر اوسه پورې چا د دې برید پړه نه ده منلې خو د لوګر د والي ویان وسلوال طالبان د دې ذمهوار بولي. بلخوا نن د ماینونو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه له تیرو 10 کلونو راهیسې د ماینونو په چاودنو کې 100,000 نه زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په وژل شوو او ژوبل شوو کې 81% ولسی وګړي دي چې پکې 22% ماشومان دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د یمن پر بحران غونډه کوي. روس د انساني همدردۍ پر اساس په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمبارۍ په عرضي توګه د ودرولو وړاندیز کړی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي چې په یمن کې د لتیرو دوو اونو کې د تشدد په پیښو کې شاوخوا پنځه سوه او نولس کسان وژل شوي دي چې نوي پکې ماشومان دي او لسګونو زره خلک خپل کورونه پرېښودو ته مجبوره شوي دي. بلخوا په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د عربي هیوادونو هوایي حملې دوام لري. د یمن پلازمینې سنا کې په تازه هوایي برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. خبري اجانسونو د مقامي خلکو په حواله وایي چې د ائتلافي ځواکونو جنګي جازونو د حوثي یاغیانو کیمپ پر ځای یو کلی په نښه کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې امریکا پر دې باور ده چې له ایران سره کېدونکي حتمی تړون به د تهران د اټمي پروګرام مخه ونیسي. د سپینه ماڼۍ یو بیان ویلي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون د امریکا د ایوان نمایندګان او سینټ سولور لوړپورو مشرانو سره د ایران د جوهري پروګرام په اړه د کېدونکي جوهري تړون پر چوکاټ خبرې وکړې. د تړون دغه چوکاټ د اپریل په دویمه په سویس کې تر مذاکراتو وروسته اعلان شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن بیا په خپل اونیزه ریډیوي او انټرنیټي وینا کې ویل
success is not guaranteed but today we have a historic
da kamyabi zamanat nishi ke de khunun yow tarikhi mauqa da chala irana da atmi waslu khorawlo makha woni walshi da har sa program la do tar sarklo aw naliwala tolana hum da de shata walada da mul kho irani ulasmashra san rukhani yow televisioni wena ke da ya tarun par chowkat la naliwal he wadun sara sala kedal style di aw dai la nali sara da gatawar rapto polur lumde gam balale de او روسي خبر دې د شام پلازمینه دمشق شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت او وسلوالي ډلې د فلسطین یاغیانو سره د څلور ورځو نه خط وروسته د فلسطینیانو د کډوالو کیمپ زیاتره برخه نیولې ده. د شام د بشري حقوقو د اسار ادارې نن ویلي چې سختریزو د یرموک کیمپ 90% کنټرول ترلاسه کړی دی. په دغه کیمپ کې د اپریل په لومړۍ نیټه پیل شوې نښتو کې لږ تر لږه نه فلسطینیان او نور وګړي وژل شوي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرینه د ګل ایاس نارې دل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره پاکستان په منځني ختیځ کې په موجوده حالاتو اندېښنې ښودلې دي او سعودي عرب سره یې د ضرورت په وخت د ملاتړ کولو ویلي. په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي دي او انجمن هلال احمر په باڑا کې د بارودی موادو نه د بچ کېدو لپاره یو مهم پیل کړی دی.
هلال احمر پاکستان چې کوم کار په بڑا کې شروع کړی دی دا غړي رستای نه کوو بوله چې دا یو ډیر د خېګړې کار دی او بل دغه مهم سره زمونږ د سیمې د ډیرو خلکو ژوندۍ چې کومه هغه بچیدای شي.
د زده کړو په وخت ماشومانو ته د سختو سزاګانو څو نقصانات کېدای شي.
سزا دونه نه ده پکار چې هغه ماشوم ته بي ذهني بدني چې کوم دی هغه تصور کړی دونه معمولي پکار ده چې ماشوم چې کوم دی د شانتي په لار باندې راشي.
او په پېښور کې د پښتو ژبې صوفي شاعر رحمان بابا کلنی عرس دوام لري.
دلته کې مړه نشته زه اخواشه نشته ټول مینه محبت ته او د عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه درس هم دا محبت مینه امن د دې پرچار کولو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان او ترکی چارواکو په منځني ختیځ کې پر رامنځته شوې روستې سیاسي بې ثباتۍ باندې اندېښنې ښودلې او د یمن د شخړې د سوله ییز حل لپاره یې له ښکېلو خواوو څخه د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. پاکستان او ترکی د غوښتنې ترکی ته د نواز شریف د سفر د دې هیواد له چارواکو سره تر لیدنې وروسته کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم خبري غونډې ته د وینا پر مهال بیا ویلي دي چې ترکی او پاکستان په دې لاشیوی دی چې د ارتیا پر مهال با په ګډه د سعودي عرب د سمکنه بشپړتیا دفاع وکړي. نور حال د زبی الله شفق په دې رپورت کې.
د پاکستان او ترکیه چارواکو په یمن کې پرامنځته شوی سیاسي بې‌ثباتۍ اندېښنه ښودلې او د شخړې د سولې حل لپاره پر خکېلو خواوو غږ کړی چې ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د جمعې په ورځ د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا له ترکیه چارواکو سره د یمن پر وضعیت د خبرو اترو لپاره انقرې ته تللی، د دې هیواد له صدر اعظم ولسمشر او نورو چارواکو سره یې وکتل او پر خپل منځي اړیکو سربېره ورسره په منځني ختیځ کې په وروستیو رامنځته شویو شخړو هم خبرې وکړې. دواړو خواوو په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا د قانوني حکومت را پرځول او غندل او اندېښنه یې خدا چې په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي ښایي ټوله سیمه نارامه کړي. دا سرګندونه د پاکستان او ترکیه صدر اعظمانو د جمعې پر ورځ په انقره کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو خبري غونډې ته وویل چې دا مهال مسلمان نړۍ ته د ورپېښو مسلو د حل لپاره سلا مشورې ضروري دي او ترکیه د یمن د سوله ییز حل راوستلو لپاره د پاکستان د هلو ځلو مرسته کوي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یمن امنیتي وضعیت اندېښمن او د سیمې سیاسي ثبات لپاره ګواښ وباله او ویل
د
یمن امنیتی وضعیت دا مهال ډیر خراب دی. موږ په دې هیواد کې د غیر جمهوري قوتونو لخوا د قانوني حکومت د راپرځولو له امله اندېښمن یو. د ترکی چارواکو سره تر لیدنو وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې په یمن کې به رامنځته شوی وضعیت ټوله سیمه ژورې ناکرارۍ ته ټېل وهي. دواړه هیوادونه په دې سلا شوي چې د یمن په شخړو کې ښکېلې غاړې دي د اوسني وضعیت د سوله ییز حل لپاره د خبرو اترو لار خپله کړي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته ترکیې ته سفر وکړ چې د دې هیواد د دفاع وزیر څو ورځې وړاندې له سعودي چارواکو سره د خبرو اترو او په عرب ائتلاف کې د برخه اخیستنې موضوع څېړلو لپاره د هیواد ته تللی و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې سعودي چارواکو له پاکستاني پلاوي څخه په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون او په پوځي عملیاتو کې د پوځي مرستو غوښتنه کړې وه. که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه سعودي عربستان ته د پوځ د استولو پریکړه نه ده کړې، خو نواز شریف وویل چې ترکیه او پاکستان له سعودي سره نږدې اړیکې لري او د ضرورت په وخت کې به په ګډه د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه سعودي عربستان ته د پوځیانو د استولو سخت مخالفت کوي، چې له امله یې د دې هیواد ولسمشر د رواني میاشت په شپږمه نیټه د پارلمان یوه ګډه غونډه رابللې. سو د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ له عرب ائتلاف سره د مرستې او د هیواد ته د پوځیانو د لیږلو په اړه پکې بحث وکړي.
د زبی الله شفق رپورټ ما اوریده. د پاکستان تحریک انصاف په غوښتنه د حکومت لخوا جوړ کړل شوی عدالتي کمیشن ولسمشر لاسلیک کړی لکه مرستو چې بعد اوس دا کمیشن د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې د مبینه درغلو په اړه معلومات کوي. پاکستان تحریک انصاف ګوند دا تور پورې کوي چې حکومتي ګوند مسلم لیگ نون په انتخاباتو کې درغلی کړی دی. دا چې پاکستان کې سیاسي او د قانوني چارو پوهان د کمیشن ته څنګه ګوري د سراج سهیر په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د صدارتي محل نه جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې یاد کمیشن به دا فیصله کوي چې د کال 2013 عام انتخابات د قانون او وین مطابق شوی دی او کنا، او له دې وروسته که چیرې معلومه شوه چې په دغه ټول ټاکنو کې درغلي شوی نو بیا به هغه خلک په ګوته کولی شي څوک چې دې کې ککړ دي. کله چې مشال ریډیو د دې کمیشن په حق له د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر الدین وپوښتل نو هغه وویل که چیرې د دې کمیشن رپورټ په صحیح ډول وړاندې کړی شو نو له دې نه به جمهوریت ته ډېره ورسی. نوموړی زیاته کړه
دا په ملک کې د جمهوریت یعنی د ډیموکراسي د ابيډيټي د پاردا سي یو ښه کار دی. د دې په هغه دومره خوشو چې کوم آزاد روز کې چیچیشنو د سړک کې چیچیشنو نو پاره کې کمی راغی او په عیني لار باندې د دې مسلې ته پسندیدہ طریقه سره د کتل یو کوشش کوشو. اوس هم د دې چې کوم د دې مستقبل له اوب دای چې د چیچیشن کمیشن کوم فایننګ راځي دا غي نه پس به کتل کیږي چې آیا دا حکومتي کلا او یا چې د اپوزیشن کوم ډلې را چې اغي یو بل ته ترسوم راه ده پورې سنجیده دي او ترسوم راه ده پورې چې نو اغي کې د برداشت ماده ده.
همداشن کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د سیاسي جارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل نو هغه وی چې د دې کمیشن جوړې دي وروسته باید چې اوس د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي په اسمبلی کې کینی او دغه کمیشن د رپورت انتظار وکړي. نو موري زیاته کړه
چې هغه کم ډیماند جو هغه ټول پوره شو او دا په یو میوچوال انډرستانډینګ باندې چې د حکومت مطابق په دې کې د کامې یا د فل سټاپ هم بدلی نه شوی. نو زما دا خیال له ذاتی تور چې پی ټی آی آلریډی دا فیصله لکه چې کړی وی چې هغه پارلیمنت ته راځي، خو چونکې حکومت سره مخکې هم داسې وعدې کړې وې او بیا پوره شوې نه وې، نو هغوی دا انتظار کوو چې یو آرډیننس راشي او خبره یو دوس شکل واخلي په پارلیمنت ته راځي.
د ذکر دا پاکستان تحریک انصاف په حکومتي ګوند تور لګولی وو چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې ټګي کړې ده او د هغې پر ضد یې تیر کال د اګست په 14 نیټه په اسلام آباد کې درنه پیل کړه چې پکې یې یوه غوښتنه دا هم و چې په انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړ کړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند غړو په خپل حکومت نیوکې کړې دي چې دوی ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي دي. د جمعې پر ورځ د تحریک انصاف او اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي غړو د خبره راپورته کړه چې د اسمبلی په غړو حمله کیږي او دوی د کلنګ غوښتنه کیږي. بلخو صوبایي وزیر ډاډ ورکړی دی چې د داسې ډول پیښو پلټنې به کوي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د نقطې اعتراض د لارې اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل چې د اسمبلی د ځنی غړو نه د قلنګ غوښتنې کیږي او د اسمبلی ځنی غړي د امنیتي خطرونو سره مخ دي او په کار د ریاستی ادارې د اسمبلی د غړو امنیت یقیني کړي.
چبا قاعده اریتا جاری بچو تا جاری کور والو تا اریتا دمکان ملای خاتون دې دې سوابای خاتون دې زمون کما ممبر دې زمون کور دا جاری ما شمانو تا جاری کور والو تا داسې څه روانه شو دې وخت دې کور ته جا دې ټول مو اچو دې شو عوامي خلک چې دا مو د خلکو مورال را پور تک او چې کله مو بزاتې خود داسې مشکلات سره مخ یو زمای کیندا دې دا مونږ دې دوګ نه پاتې دې چې یو طرف ته مونږ خلکو مورال راپور تکو یا د هغې ظالمانو خلاف خبرو کو دې مقالې دې مو کې ټولو خلکو ته راپور دا د ریاست ذمواري ده.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د سوابي سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي خاتون بیبي هم دا ومنله چې د هغې کورنۍ ته دړکې ورکړی کیږي او څو ورځې وړاندې د هغې په کور د لاسي بمونو د لارې برید هم شوی و. خاتون بیبي په خپل صوبایي حکومت خپله بې باوري څه په دا ډول بیانوي:
او فردا کې څو په فردا کې راځو دا که سردا ګناه زمونږه چې په دې باندې موږ ته دا سزا ملایوي ګل موږ ته قبول او منظور را سپیکر صاحب د امکان را لیکيږي ستاسو په حکومت کې موږ را شرکو بي او تماشې خپل ځان سره وګرځو زما بچي پریشان را زما خاندان پریشان زما پټه مشران پریشان موږ تم تاسو یو ډار په څه وکړو.
خو د صوبایي اسمبلی ځنې غړو ته د ورپېښو ستونزو په لړ کې صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې صوبایي حکومت به د اسمبلی د غړو امنیت یقیني کوي او امنیتي ادارې به دوی ته د ورپېښو خطرونو پلټنې هم وکړي.
که حکومت خپله ذمہواری نه پوره کوي نو دا به زموږ ناکامي وي او زه به په سمدستي توګه دې لړ کې د پولیسو د مشر آی جی پی صاحب سره هم خبره کوم او اعلی وزیر سره به هم خبره کوم. مونږ به امنیت یقیني کوو او څوک چې د امنیتي ګواښونو سره مخ دي پولیس به د هغې پلټنې کوي چې د دغه ګواښونو په شا څوک دي.
خو په حکمران ائتلاف کې شامل د صوبایي اسمبلی یو بل غړي بابر سلیم هم په خپل صوبایي حکومت نیوکې وکړې او وی ویل چې خپل حفاظت ورته په خپله ورپغاړه دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه:
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو بلوچستان ته. په بلوچستان کې ملیشو ځواکونو په سنساوې سیمه کې د وسلوالو په خلاف په عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې ده. دوی وایي چې دوه تنو چې ځان وژونکي واسکټونه یې اغوستي وو ځانونه یې چولې دي. په عملیاتو کې خوشا 450 ملیشا سرتیرو برخه اخیستې وه. نور تفصیل د بارکوال میاخیل په دې رپورټ کې.
د بلوچستان ملیشا ځواکونو د جمعې په ورځ د کوټه ښار شمال ختیځ لور ته په سنځاوي او لورلای سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې پکې د وسلوالو د وژل کېدو او ملیشا سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ملیشا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې د زیارت مربوط په سنځاوي سیمه کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پرې و پناه ځای باندې د پلټنې عملیات کول، خو وایي له محاصره کېدو سره وسلوالو ورباندې ځوابي ډزې پیل کړې او دوه تنو په ځان پسې تړلې چاودېدونکي توکي وچاودل. د خبر پاڼې په اساس په عملیاتو کې شاوخوا 450 ملیشا سرتیرو برخه اخیستې چې د عملیاتو په وخت یې کلک امنیت نیولی او سیمه یې په بشپړه توګه محاصره کړې وه. د ملیشا ځواکونو د ویاند خان واسي په وینا عملیاتو 2 ساعته دوام وکړ چې وایي په نتیجه کې د دوه ځان وژونکو په شمول شپږ وسلوال ووژل شول او په ځوابي ډزو کې دوه ملیشا سرتیري ټپیان شول او ادعا کوي چې ډېر وسلوال یې ژوندي نیولي دي. په خبر پانه کې ویل سوی چې وژل سوی او ژوندینی ول سوی وسلوال د پاکستان له یوه ناقانونه وسلوال سازمان سره تړاو لري چې د ځینو سرچینو په وینا د پاکستان د وسلوالو طالبانو د تحریک غړي دي. د ملیشا ځواکونه ویاند وایي دغو وسلوالو په لورلای سنځاوی غبرګ مختر او تنګي کې د سړي تښتونو او پر امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود. د یادونې وړ ده چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د بلوچستان په پښتني سیمو کې د ترهګرۍ نوې لړۍ پیل شوې چې د ژوب کلاسفلا لورلای او سنځاوی په سیمو کې د سړي تښتونو او پر امنیتي ځواکونو د حملو پیښې پکې شوي دي.
دا بارکوال میاخیل د پاکستان حکومت د راتلونکي کال حج پالیسی اعلان کړی ده. د نوې تګلارې له مخې ار اغتن حج نشي کولی چې په تیرو پنځه کالونو کې حج کړی وي. نور تفصیل د ریاست مساخیل ناورو.
د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د خبرونې په وخت د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار یوسف وینا وه د حج دپاره به درخواستونه د روانې میاشتې پنځلسمې نیټې نه تر درویشتمې نیټې پورې جمع کېدی شي او په اتیشتم اپریل به د قراندازې وروستو د منظور شوي نومونو اعلان کېږي. د زیاته کړه چې د تیلو نرخونو کمېدو سره حج اخراجاتو کې تر اوولس زره روپو پورې کمی راوستې شوې دي. د سردار یوسف وینا وه هغه خلک چا چې تیرو پنځو کالو کې یو ځل حج کړی دی هغوی دا ځل خاصونه نشي ورکولی او نه به په سرکاري خرچ څوک حج ته بوتلی کیږي. د ده په خبره دا ځل به نیم خلک په سرکاري او نیم په پرایویټ کوټه حج ته استول شي. پنځو کالو کې دویم حج نه کولو او په سرکاري خرچ خلک حج ته نه لیږلو حکومتي فیصلې په حقله چې مشال ریډیو د مفتي فضل منان عابد نه تپوسو کو نو ده د حکومتي فیصلو ستاینه وکړه او وی ویل
حج فرض کیږي په نارینو په زنانو دواړو باندې کې او د هغې لپاره شر دا دی چې د هغه به وس کیږي طاقت به کیږي چې د هغه سره مال نی داغا وس نی اغت لے نشی نو پاگا باندھ کے حج سر پرد نہ رے نو چی پتا باندھ کے پخپلا حج پرد نہ رے نو کو حکمت دلی جم نو ٹھیک دے چاگا خو احسان دے لیکن دا اللہ دے طرف نہ پتا باندھ کے دا جبر نشتا نو چی دا اللہ دے طرف پتا باندھ کے جبر نشتا نو تب ہم پزان باندھ کے زیتے نہ کے فات سوا پ پنزو کانو کے جی مخ کی چار حج کڑے یو وس بیا دی نو پ شریعت کے حج یو زل پرد دے دا ہم دا حکمت خ فیصلہ دا چی آئندہ دا پر نور خلق تو ہم اگا موقع ملاو شو پیدا ور ترا اور سی گی دے پزے
د مذهبي چارو د وزارت سرچینو په وینا دا ځل هم د حرم شریف د پراختیا منصوبې په وجه د پاکستان کوټه کې شل فیصده کمی شوې دي او دغه رنګ باد یوې اندازې تر مخه خوشه یو لک درې څلوېښت زره پاکستانیان د حج فرض ادا کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د صوبې پښتون میشتو سیمو کې د شلمې فروری نه جاری د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپاین غځولې دی. دا مهم د روانې اپریل میاشتې تر شلمې نیټې پورې غځولې دی. د دې کمپاین چلوونکي وایي چې کار یې زیات شوی دی. تر اوسه پورې په لسګونه نوې ماشومان په سکولونو کې داخل کړل شوي دي. نور تفصیل د نیاز موساخیل په رپورټ.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبای سیکریټر کبیر افغان په خبره د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې لو شلمې فروری جاری د ماشومانو و سکولونو ته د داخلولو کمپاین د روانې اپریل میاشتې تر شلمې نیټې غځولې دی. کبیر افغان زیاته کړه
موږ دا کمپاینونه په خواله پنځلسم فروری سه به موږ سټارټ کړو نو دا به تر پنځلسم مارچ یا تر اوولسم مارچ جاري وو. سږ کال موږ کوشش کوو چې دا کمپاین موږ کم از کم تر شل اپریل بوزو. هغه په دې باندې چې موږ ډېر لوی کار کړی دی او یو څه کار پاتې دی چونکې تاسو د جنوبي پښتونخوا جغرافیه معلومه ده. بعضې سیمو کې ډېر یخ دی، په بعضې سیمو کې تعلیمي ادارې خلاصي جغه لږ وخت اخلي. موږ کوشش کوو چې هر ځای ته خپل کمپاین وزغو.
کبیر افغان زیاته کړه چې د سږ کال په کمپین کې د بلوچستان بیلابیلو پښتني ضلعو کې په سلګونو ماشومان سکولونو ته داخل کړي دي. دی په دغه اړه یو شمېره هم ورکوي.
دا وخت که زه تاسو ته وایم دا نن ورځ هم چې مال رپورټ راغلی دی مانا پنځه نیم سوه ماشومان موږ په سکول کې داخله کړي دي. په کوټه کې مانا په سرغړګۍ کې او سره په پښتون دره کې چې د پښتون آباد سره نږدې سیمه ده. غټه خبره ده، دا روزانه داسې رپورټونه را روان دي روزانه.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو بل صوبایي مشر نظام اسکر هم د دوی تعلیمي کمپاین ګټي بیانوي.
زموږ ولس چې دی که هغه انجونې دي که هغه
سال کاندی و سکول تی داخله زیاده سوی ده ما خپل چی سروی کرده ما چی کم خپل علاقه ده چی زپکی گرزیده لیم حال تا کده انجون سکول دی کده الکان سکول دی پاگه که داخله دوم را زیاده سوی دی چی هر ورز مجزو خلق مشت ولاری ولس دغی چی ارد از ما بچان پا سکول که داخل که
بلړخ ته په اسکول کې د لسم جماعت یو زده کوونکی هم دا خبره مني چې سش کال خلکو سکولونو ته زیات ماشومان وروړي دي.
زما نوم محمد کاشف دی، زه کلاس 10 کې سبق وایم. خپله مې لیدلی دي چې کوم سکول کې تعداد اول وره نه و، هغه کې اوس زیات شوی دی تعداد، هر کلاس کې تعداد زیات شوی دی.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن دغه ادعا ویمي د بلوچستان د تعلیم محکمې صوبایي ډایرکټر سلیم انصاری مختم کښېږدي. نوموړي په دغه اړه وویل
دا به صحیح په دې وجه چې موږ دا درسي کتب ګډ سکولو ته فری ورکوو، نو موږ ته دا نور ډیمانډ را روان دی چې بای دا داخلې زیات شوی، موږ ته نور کتابونه راځي. نو موږ دا یو نمونه انډیکیټر دی چې مطلب دی هلته داخلې زیات شروع شوي دي.
یادوي پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تیرو سو کلونو په شان سږ کال هم د ماشومانو و سکولونو ته دا د داخلولو تعلیمي کمپاین شروع کړی دی چې د فروری له شلمې نیټې لا هم جاری دی.
په پاکستان کې د انجمن هلال احمر د فاټا څانګې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د خښ کړل شوو بارودي موادو نه د ځان بچ کولو لپاره د پوهې ورکولو یو مهم پیل کړی دی. د دغې تنظیم چارواکي وایي چې دې نه په نورو قبایلي ایجنسو کې هم خلکو ته ډېر زیانونه رسېدلي دي، نو ځکه دوی داسې یو مهم پیل کړ. د سیمې خلک بیا وایي چې داسې مهمونو سره به د ډېرو خلکو ژوند په راتلونکي کې بد شي. نور تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
په داسې حال کې چې د مارچ شلمې نیټې نه د خیبر جنسۍ د باړې کاخیلو کې بلې د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي، په باړه کې فلاحي ادارې انجمن هلال احمر پاکستان ستنو شوو کډوالو ته په بېلابېلو طریقو باندې د وسلوالو لخوا خښ کړای شوو بارودي موادو، ماینونو او داسې نورو مشکوکو سیزونو نه د ځان محفوظ ساتلو دپاره پوهه ورکوي او د پوهې دغې کمپین په هکله د فاټا انجمن هلال احمر کوارډینیټر شبیر احمد شاه مشال ریډیو ته وایي
خلکو ته آگاهی ورکو د بارودی مواد باره کې چې دا کوم قسم وي، کوم قسم تاسو ته مسالې ته جوړېدی شي، کوم شکلونو کې وي، اوس څه سره دغه حادثه کېدی شي. لکه نیم داسې وي چې هغې کې منسونه وي، وایي چې دا ټچ کې خپه پکې وي یا په تار سره وي، هغه ټچ وي نو دېنه دمکه کېدی شي. بل داسې شکلونو کې وي چې اکثر کس په دوکه کېږي او هغه دا خیال کوي چې دا چېرته کور زمونږ د استعمال سیز دی، یا چې کوم دی حرس وکړي چې یار روایف لا خرڅې کا دغه لوکل استعمال شي، نه د کور لګه ټپکه شوه یا کوکر شو یا بوتل شو یا غونډس کې، نو په دې کې بارودي مواد جمع کړي وي، یو بم شکل ته جوړ کړي وي.
د باړې سیمې اوسیدونکي سلیم الرحمن پردي د انجمن هلال احمر پاکستان د دغه ګام په حق لوویل
هلال احمر پاکستان چې کوم کار په بڑا کې شروع کړی، کوم مهم شروع کړی، موږ دغه ډېر ستاینه کوو. بولې چې دا یو ډېر د ښېګړې کار دی او بل دغه مهم سره زموږ د سیمې د ډېرو خلکو زندگی چې کومه ده هغه بچېدی شي او ډېر خلک به چې کوم دي د هغه د مزدورۍ نه بچ شي.
دا چې باړې خلک داسې مشکوک سیز وویني نو شاته به اطلاع ورکوي. په دې هکله د انجمن هلال احمر د فاټا کوارډینیټر شبیر احمد شاه زیاته کړه
اول خدا خبره چې کله خودو د غسیزو پیژندو ویلیدو نو بیا دوب سکی دا سیز به دو په ذهن کې ساتي چې دوب هیڅ کله هم خپل د سیز نه ورځي، خپل به دا کوشش نکړي چې زه د سیز ختم کم یا روانم اخوې کم. دوب رابطه کی رابطه به چا سره کوي؟ خاموشمان دي، خو په کار دي چې خپل رونه دي مشران دي هغه ته ورشي چې هر څوک او مشران ته په دپ کردا چې اگر رابطه وکي د اف سی والا سره، د ارمی والا سره یا د پولیټیکل هغه سره چورتي چې راشي زمون په علاقه کې په دې ځای کې دغه سی یو مشکوک سیز دی، نو هغه به راشي او هغه به دغه سیز خو کوي.
یاد دی وی چې په دې وروستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په ترڅ کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او دلته د یوې اوږدې مودې پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړې شوې دي. او د انجمن هلال احمر چارواکي وایي چې باید د باړې خلک د ستنېدو نه پس دلته د اوسېدو په وخت د ډېر احتیاط نکار واخلی. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
وګورته ونیسی.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې سحر د نه هونوالي تر مخام تر شپږ بجو پورې تاسو اوریدل شئ. د دې ترڅنګ تاسو زمونږ خبرونې په انټرنیټ باندې هم اوریدل شئ چې پته یې د مشال ریډیو .com. په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو پاڼه خوخه کې یا لایک کې ول تر ته رائے راکې چې مونږ خپل خبرونې تاسو لپاره نورې سمره خې کو. او اوس په پیښور کې د مخام پنځه نیمې بجې شوې دي. د ګل ایاس نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په یمن کې د حکومت رانسپورولو باندې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د حوثي شیا یاګانو پر ضد به له سعودي عرب سره ودرېږي. نواز شریف پرون د ترکیې وزیر اعظم سره په پلازمېنه انقره کې یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل د اړتیا پر مهال به په ګډه د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا دفاع وکړي. د خبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان ضلع کې نن وسله والو د پولیسو یو چارواکي بهاول خان سره د خپل ملګري وژلي. دوه مختلفو وسله والو ډلو د دې برید په پلا پر غاړه خستې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت ته پکار ده چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې د دې شورا په جوړښت غور وکړي. دا خبره د دې شورا د رهبرۍ پلاوي یو غړي قاضي محمد امین وقاد نن مشال اړې ته کړي. تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د سولې عالي شورا له غړو سره راتلونکي اونۍ وګوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د حکومت لخوا د ولسي جرګې د انتخاباتو ځنډېدل ناقانونه دي. د دغه کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی نن مشال اړې ته ویل چې افغان حکومت د انتخاباتو له خپلواک کمیشن سره تر مشورې پرته دا پریکړه کړې. د افغانستان په لوګر کې پرون سړک کې د یو ځای پر ځای شوي ماین چاودنې کې د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د یمن په بحران غونډه کوي. بلخوا په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د عربي هیوادونو هوایي حملې دوام لري. سپین ماڼۍ وایي چې امریکا پر دې باور ده چې له ایران سره کېدونکي حتمی تړون به د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیسي. د سپین ماڼۍ یو بیان ویلي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون د امریکا د ایوان نمایندګان او سینټ څلور لوړپوړو مشرانو سره د ایران د جوهري پروګرام په اړه د کېدونکي جوهري تړون پر چوکاټ خبرې وکړې. او د شام پلازمېنې دمشق شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د فلسطین یاغیانو سره د څلور ورځو د خطو وروستو د فلسطینیانو د کډوالو یو کیمپ زیاتره برخه نیولې ده.
لند خبرین هم د ګل ایاس نوورې د لوسبا په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان زنر وسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن ایکسپریس وسپان خپل اداري کلی کې د افغانستان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې په پاکستانی سفارتخانه کې ویلي دي چې افغانستان د پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش مند دی او ترهګري د دواړو ملکونو په شریکه دښمنه ده او د دې د خاتمې لپاره د دواړو اړخونو لخوا د اقداماتو ضرورت دی. د اداري په وینا له نوي حکومت راتلو وروسته د افغانستان په سوچ او د ګاونډي ملکونو په حق له په پالیسي کې غوره بدلون راغلی دی او د افغانستان موجوده حکومت د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښه تعلقاتو لپاره کوشش کوي او هم په دې وجه د روستیو کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ډیر راشه درشه وکړه. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان دا وخت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او په دې کې تر سهد کامیابی هم موندلې ده. ادارې زیاتوي ترهګرۍ د افغانستان ترقی ته هم ډیر نقصان رسولې دی او د افغانستان حکومت ته د دې خبرې ادراک هم شته چې تر څو ترهګرۍ ختم نه کړي تر هغه افغانستان د ترقی پلار نشیت للی. ادریا اخر کی وای پاکستان د عبدالله عبدالله د بیان هرکلی کوي خود ترهګری مسله یوازې په بیانونو نه حل کیږي تر سوچ د دې لپاره عملی اقدامات نه وی شوی. نو اوس وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه د ترهګری د خاتمه لپاره مشترک پالیسی جوړ کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې د پښتو ژبې ورسپانه وحدت خپل ادریا کې لیکي چې یمن کې د خراب امنیت صورتحال وروسته پاکستان کې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پایه غونډه وشوه چې په کې په صورتحال د بحث لپاره د پارلیمان مشترک غونډه رابللو پریکړه وشوه او د حوثي باغیانو لخوا یو متحب حکومت په ضد کاروایانو غندنې سره سره د مسلې د مذاکرات دلار لټول لپاره هم ټینګار وکړې شو. دریه مخکلي کې چې دا خصوص دې زکه چې مسلې د مذاکرات سره حل کیږي او جنگ د جنگ حل نوي. دغه سلسله کې پاکستان د نور اسلامي ملکونو سره د رابطو فیصله هم کړې ده او یمن کې جګړه کې بوخت پټول ډلو یې د پر امن اوسېدو غږ کړی دی. دریه مخکلي کې چې پاکستان د دې سره سره دا هم وایي چې د سعودي عرب د خاورې حفاظت لپاره به سخت اقدامات کوي. دریه اخیری کې لیکي باید چې پاکستان دې لړکې غوره کردار ولوبوي او دغه شان ټول مسلمان ملکونه هم دې لړکې خپل کردار ترسره کړي، نو دا شان به دا مسله په ښه طریقه هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس درته په پاکستان او افغانستان کې د تعلیم په اړه دوه مقاله وړاندې کوو. لومړی مقاله د برتانیا د ګارډین ورځپاڼې ده، په کوم کې چې په پاکستان کې تعلیم ته د ودې ورکولو په لارو چارو بحث شوی دی. دویمه مقاله له امریکایي مجلې دی ډیپلوماټ څخه راغستل شوې ده، کوم چې بیا په افغانستان کې د تعلیم نظام څېړلې دی. بریوال کاکړ درته د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره له څوارلسو لارو کار اخیستل کېدای سي چې ځینې پکې ډېر مهم دي. مقاله لیکي لومړی خو باید دا معلومه کړل سي چې ماشومان ولې په ښوونځیو یا سکولونو کې نه دي. مقاله لیکي د دې تر ټولو لوی لاملونه یو اقتصادي مجبورۍ او بل دا چې ماشومان زیاتره وخت ښوونځي ته ترتلو کار کول خوښوي. ګارډین لیکي په کار ده چې ماشومانو او د هغوی مور او پلار ته په دې اړه ښه پوهاوی ورکړل سي چې تعلیم په راتلونکو کې ډېره ګټه لري. ورځپاڼې دویمه لار دا یاده کړې ده چې باید ماشومانو او ښوونکو ته تر سکولونو د تګ راتګ لپاره د ترانسپورټ زمینه برابره کړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه د خوندي ترانسپورټ نشتوالی په سکولونو کې د ماشومانو او ښوونکو د غیر حاضرۍ یو مهم لامل دی. د ورځپاڼې په لیکنه بل خبره دا مهمه ده چې سیاستوال د دې ذمهوار وګڼل سي چې ولې په خپلو سیمو کې د تعلیم پر څانګه نظر نه ساتي او د هغه د ودې لپاره کار نه کوي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې په زیاتره سیمو کې دا کار پانګ اچونکو او غیر حکومتي ادارو یا ان جی اوز ته پرېښودل شوی وي. ورځپاڼې لیکي چې په ښوونځیو کې د ماشومانو د شمیر زیاتولو لپاره هغوی ته د پیسو ورکړه که څه هم یو د بحث وړ موضوع ده خو بې ګټې نه ده. مقاله زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې نجونو ته د پیسو ورکړې په ښوونځیو کې د زده کوونکو نجونو شمیر زیات کړی و. ګارډین ورځپاڼې یوه دا لار هم مهمه بللې ده چې تعلیم ته د ودې ورکولو لپاره باید په ټولنه کې هغو ماشومانو ته هم پاملرنه وسي چې معذوران دي. د مقالې په پای کې راغلی دی چې کچیری په ځینو سیمو کې حالات ښه نه وي نو هلته داسې لاره غوره کول پکار ده چې په کورونو کې ماشومانو ته سبق وښودل سي. ګارډین د دې مثال د سرالیون هیواد ورکړی دی چیرې چې د ایبولا ناروغۍ له کبله د راډیوګانو له لارې ماشومانو ته په کورونو کې درس ورکول کېدی. بل پلاو ډیپلوماټ مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې په امریکا کې د ولسمشر اشرف غنی پر ژمنو سربیره افغانستان ته د میرمنو د حقونو په برخه کې لا ډیر مزل کول دي. مجله لیکي چې د افغانستان د شخصي ښوونځیو په نظام کې له درېمه ګریډه وروسته د نر او ښځې پر اساس ټولګي یو له بله بېلېږي. د مجلې په لیکنه د نر او ښځې پر اساس دا ویش د افغانستان د تعلیم محکمې لپاره په دې ستونزه جوړوي چې د ټولو ضرورت پوره کول دوه چنده فنډ او وسایل غواړي. مقالې د نړیوال بینک د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې په افغانستان کې د هغو نجونو یوازې 22% تعلیم لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي. د افغانستان د تعلیم مرستیال وزیر آصف ننګ مجلې ته ویلي چې د افغانستان په 40% ښوونځیو کې یوه ښځینه ښوونکې هم نسته او په 40% ولسوالیو کې نجونه د ثانوي تعلیم اسانتیاوې نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر د دې هیواد او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه د رامنځته شوي ابتدایي هوکړې هرکلی کړی دی. حسن روحانی ویلي دی اوس باید دواړه لوري یو وروستي توافق ته د رسیدو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. نور تفصیل یې په اړه د اجمل ان اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د یو توافق پر شوکاټ د رامنځته شوې هوکړې هرکلی کړی. او دا یې د خپلو خلکو او هیواد لپاره یوه مهمه تاریخي پیښه بللی. ښاغلی روحانی په یوه وینا کې چې پرون د ایران له دولتي تلویزیون خبره شوه، وویل ایران په دې باور دی چې د نورو تهدیدول او پر هغوی فشار راوړل په نننۍ نړۍ کې د منلو نه دی، او په هر ډول توافق کې باید ټول ښکیل لوري ګټونکي اوسي.
در چارچوبی که تا دیشب به آن رسیدیم،
روحانی وایي په هغه چوکاټ کې چې تر تېرې شپې ور ورسېدو، د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو منلی چې ایران په خپله خاوره کې د غنیسازۍ لرونکی اوسي. یعنی هغه څه چې تر پرونه یې ویل چې په ایران کې د یورانیمو غني کول سیمې او نړۍ ته ګواښ دی، اوس یې ومنله چې په ایران کې د یورانیمو غني کول د هیچا لپاره ګواښ نه دی.
در ایران برای هیچ کس تهدید نیست.
د ایران د ولسمشر له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا، برتانیې، چین، روسیې، فرانسې او جرمني استازي د ایران له استازو سره د یو داسې توافق د اساسي اړخونو پر یو چوکاټ سلا شول چې له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودوي او نړیواله ټولنه به پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لرې کوي. روحانی وویل اوس باید دواړه لوري یو وروستي توافق ته د رسیدو لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. ټاکل شوې ده چې وروستی توافق به د جون د میاشتې تر پایه پورې لاسلیک شي. ګڼو ایرانیانو د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د دې هوکړې د رامنځته کېدو هرکلی کړی. په تهران کې د علی رضا په نوم یو محصل د دې هوکړه لیک په اړه داسې وویل:
خوبه از نظر که تحریما برداشته میشه.
علی رضا وایي ښه دی، ځکه چې بندیزونه لرې کېږي، خو اغېز یې هم شته، دا چې اتومي فعالیتونه مو محدودوي، خو په مجموعي توګه دا تفاهم زموږ په ګټه. خو یو شمېر محافظه کارانو بیا پر دې هوکړې انتقادونه کړي او ویلي دي د ایران له اړخه په دې اړه خبرو اترو کې ډېره نرمي ښودل شوې او دا اتومي تفاهم ایران کمزوری کوي. په عین حال کې د اسرایلو حکومت د دې هوکړې سره مخالفت څرګند کړي. د اسرایلو د صدر اعظم ویان مارک ریګیف دا یو خطرناک لوري ته ګام بللې. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل له ایران سره چې هر توافق لاسلیک کیږي باید دا هیواد پکې د اسرایلو د موجودیت حق په روښانه او واضح ډول په رسمیت وپیژني. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل روسي ټلیفوني تماس کې د اسرایلو صدر اعظم ته ویلي په اتومي برخه کې له ایران سره پرمختګ، د تروریزم څخه د ملاتړ او اسرایلو ته د ګواښ په برخه کې د تهران په اړه شته اندېښنې له منځه نه وړي.
داو اجمل اند نن سر په غزنی کې د کابل کندهار په لویه لار ترافیکی پیښه شوې ده چې په کې شلو تنو ته مرګ ژوبله اوخته. د چارواکي وایي په ترافیکی پیښه کې په ژوبله شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور تفصیل سید شاه سکیم وړاندې کوي.
ترافیکی پیښه نن سهار د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی له دروازې سره شوې ده چې په کې تر اوسه پورې څلور تنه مړه شوي او شپاړس نور زخمیان دي. په زخمي شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس نن سهار اتنیمې بجې له کابل څخه غزنی ته روان ټونس موټر د غزنی ښار له دروازې سره له یو بل مرسډیز موټر سره جنګېدلی او دواړه موټر له سړکه لاندې لوېدلی دي. د غزنی د والی ویاند وایي په پیښه کې ټپي شوي کسان غزنی ښار ته راوړل شوي دي. دی وایي ترافیکي پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده.
اتلې بجې شاوخوا د کابل غزنی پر لویه لاره د غزنی ولایت دروازې ته نږدې یو ټونس او یو مرسډیز موټر چې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له وجه یې ټکر رامنځته شوی و، په دغه سیمه شل ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. دغه پیښه کې څلور نفر شهیدانو، شپاړس نفر لوټه، په ټپیانو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل وې چې پنځه ماشومان
په ټپي شویو کسانو کې د څلورو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی چې دا مهال له غزنی څخه کابل ته پسې لېږدول شوي. د کابل کندهار لویه لاره د هیواد یوه له خونړیو لارو څخه ده چې وخت ناوخته ورباندې یا ورته ټکرونه کېږي او یا ورباندې په وسلوالو نښتو کې مسافر وژل کېږي. پر دغه لاره د دوو سوو په شاوخوا کې واړه او غټ پلونه په ماینونو الوزول شوي چې زیات وخت ټرافیکي پیښي په همدې کندو کې کیږي.
د افغانستان په خوست کې د ولایتي شورا همدارنګه یو شمېر قومي او جهادي شوراګانو او ټولنیزو سازمانونو غړو په یو خبري ناسته کې د یاد ولایت په سرپرست والی نعیمی تور پورې کړ چې نوموړی د پنجشنبې ورځې په خونړۍ پېښه کې لاس لرلو. دوی ګواښ وکړ که مرکزي حکومت نعیمی او د یاد ولایت یو شمېر په فساد تورن چارواکي له دندو ګوښه نه کړي، دوی به تر پایه له لاریونونو او مدني حرکتونو لاس وانهخلي. خو سرپرست والی دا تورونه ردوي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
د جمعې په ورځ د ولایتي شورا ډېری وګړو او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو، مدني ټولنو، قومي او جهادي شوراګانو یو شمېر استازو په یوه خبري ناسته کې د خو سرپرست والي نعیمی د پنجشنبه ورځې په پیښه کې په لاس لرلو تورن کړ. یاد خبری ناسته چې د ولایتي شورا په ودانۍ کې جوړه شوې وه، په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي وویل
د دغو اعتراضي غونډو او سوله ییزو لاریونونو د مخنیوي په خاطر موږ په دې باوري یو چې دا توریستي عمل د عبدالجبار نعیمي او د هغه د ځینو ملګرو لخوا پلان شوی او دغه ځانمرګی خوست ته د ده د ملګري لخوا راوړل شوی چې امنیتي ارګانونه او په خاص ډول امنیتي ملي باید ور باندې خبر وی.
د خوست د ولایتي شوراګړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې د خوست پر سرپرست والی داسې تور پورې کړ:
د دقیق معلوماتو په بنسټ یو تن ځانمرګي چې سپینې جامې، تور وسکټ او برګه کترای پر غاړه وه، د ولی د کور څخه پلی راووت. احتساب کوونکو ګمان کوو چې د ولی کوم یو خدمتګار یا ملا امام ده. انتحاري لاریون کوونکو په منځ کې ځان ته چودنه ورکړه. سمدستی د ولی د کور د ټاپوګانو له لوري ډزې وشوې.
د زدرانو د قومي شورا یو تن مشر موسی جان زدران وویل چې
دغه شوم پلانونه چې د دغه وطن او د دغه ولس د دښمنانو لخوا نه په موږ عملي کیږي، نه تنها زموږ اراده او زموږ عزم نشي ماتولی، بلکې لایق لا کوي او موږ به انشاءالله له دې وروسته دغه خپل لاریونونه او خپل اراده لا پیاوړي کوو او تر څو چې د دغو مفسدو عناصرونه مربوطو ارګانونو لازمه پوښتنه نیوي کړي او قانون منګولې ته نیوي سپرلې او له دندو ګوښه شوي نیوي تر هغو به قرار کینن.
ولایت مقام تر مطبوعاتي کنفرانس وروسته یوه خبر پاڼه خبره کړه چې په یوه برخه کې راغلی دي: خوست ولایت مقام هغه څرګندونه چې په ولسي جرګه کې د خوست ولایت وکیل کمال ناصر اصولي او د ولایتي شورا ځینو وکیلانو د یو مطبوعاتي کنفرانس په مراحل کړي او د رامنځته شوي وضعیت څخه یې په ناوړه ګټې اخیستنې سره خوست سرپرست والي په شوي تروریستي برید کې ښکیل بللی په کلکه ردوي او دا ډول څرګندونې په دې حساسو امنیتي شرایطو کې چې هره ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې د همدغه تروریستي بریدونو له امله په لسګونو بېګناه وګړي شهیدان او یا زخمیان کېږي، د هیواد او خاورې د دښمنانو پر ضد ګټه او د نظام پر ضد ګری. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استول شوي تلیفوني پیغام کې ویلي چې دا برید د دوی ملګرو نوی کړی.
په کورونو، سکولونو، د کار په ځایونو او دینی مدرسو کې د ماشومانو د اصلاح او ادب ښودنې په نامه اکثره تشدد کیږي چې د پوهانو په وینا د ماشوم په راتلونکي او په ټولنه نیغ په نیغه بد اغیز پرې باسي. په خبر پښتونخوا کې په 2010 کال کې په ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره قانون جوړ شوی دی، خو په وفا کې تجویز شوی قانون به په سینټ کې د اعتماد د رائے وروسته عملي بڼه خپلوي. تفصیل د زلان یوسفزی نه.
په ماشومانو باندې د اصلاح په غرض د زور زیاتی او د مجرمانه تشدد مخنیوي لپاره کارکونکي مدني فعال ارشد محمود وایي چې په ماشومانو باندې په سکولونو، مدرسو، د کار کولو په ځایونو او تر دې چې په کورونو کې هم د اصلاح او ادب ښودلو په نوم زور زیاتی کیږي، او په خاصه توګه د سکولونو د استادانو د وهلو د یری ځینې ماشومان سکولونو ته تګ هم پرېږدي.
سکولونو کې تاسو موږ ته پته ده چې په پاکستان کې ډراپ آؤٹ ریشو ډېر های دی. د پرایمری سکول نه چې کم ماشومان های سکول ته ځي، د هغې تعداد ډېر زیات کم شي. اګریسیونس په ماشومانو کې راځي. ماشوم هم بیا هر مسلې حل چې کوم دی نو هغه په تشدد کې، په وال ټکولو کې لټي، او د هغې موږ ته زموږ د معاشره کې چې نن سبا کوم حالات کې نو هغه موږ ته په مخامخ ښکاري چې څومره موږ اګریسیو یو.
د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو تنظیم مشر ملک خالد وینا ده چې دوی هم په ماشومانو باندې د زور زیاتی غندنه کوي، خو د ماشوم د سمولو لپاره لږ ډیر یارول ضروری دي.
سزا دونه نه ده پکار چې هغه ماشوم ته به ذهني بدني چې کوم دی هغه زور کړی. دونه معمولی پکار ده چې هغه ماشوم چې کوم دی لږ شانتي په لار باندې راشي. زمونږ ګورنمنت سیکټر کې خو بدقسمتي داره چې مور او پلار ما دلچسپي نه لري. ماشوم چې کوم دی هغه سکول ته چې راځي نو هغه چې کوم په پرایویټ سیکټر ته خپل مور او پلار چې کوم بچي بوزي، په کوم ناز ودایې بوزي، هغه سه موږ ته نه راوړي، نو هغه لکه ډېره لګوي.
نفسیاتی ماهر یا ارواپوه ډاکټر عرفان وایي چې د ماشوم تربیت یوازې په مینه او نرمۍ کې دی شي، او کچره ماشوم د زور زیاتی ښکار شي نو د هغه پر راتلونکي به بد اغیز ولري.
او د ترخی په ذریعہ کوله شو هغه من په زور زبردسته په دمکه په دوس او په دندله کو چې دا په هیڅ صورت باندې خمیره ده په مغزو باندې د انسان په تینکینګ چې کوم پروسس ده په باندې منفی اثرات راځي او چې کله موږ خپل لاس خپل نسلونو ته خپل بچو ته منفی اثرات منتقل کوو بیا موږ دا تمرکز زموږ ملک په ترقی نه کوي د ژوند په یو وخت کې د هغې ری پرکشن د هغې عکس العمل به ښایي او هغه عموما د حجرتي قاتل د ډاکو او د منفی سرگرمو عوامل یو شخصیت دغه نه جوړیږي.
د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن یونټ یا د ماشومانو ژغورنې ادارې ډایرکټر محمد اعجاز وینا ده چې ماشومانو باندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره په صوبه کې په 2010 کال کې قانون سازی شوې ده، خو د قانون سره سره په دې باب لټولنه کې پوهې ته هم اړتیا ده چې لپاره یې دوی کار کوي.
مطلب دا اوفنس دی، دا بین دی، مطلب کوم استادان یا استادان په دې کې انوالو شي، مطلب دا موږ رپورټ شي په دې حوالے سره ایف آئی آر هم په دې کلاس کې دي شي. په دې کې باقاعدہ په خبر کې ډیفرنٹ ڈسٹرکٹس کې کوم زموږ مطلب ټول ڈسٹرکٹ کې یونیورسٹی په دې کې باقاعدہ استادانو ٹرانسفر دو استادانو اگینسٹ ایف آئی آر چې کوم دا لاج کې.
تیر کال په شلم نومبر د ماشومانو نړیوال ورځ په موقع د پاکستان حکومت او یونیسف د ماشومانو پر ضد د زور زیاتی مخنیوي لپاره د پوهې یو مهم شروع کړی دی. د دغه مهم لپاره د هیواد په 50 ضلعو کې د شوی سروې رپورټ تر مخه په لسو کې و ماشومان د زور زیاتی ښکار دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زموږ د پختنو کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوې.
آیا دا بریدونه با درنا لار ونیسي؟
دا خار وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د خبر ایجنسی د باړي مشران د حکومت شکایت کوي چې په بد امنۍ او پوځي عملیاتو کې وجل شو او جوبلو کسانو یو شمېر کورنو ته حکومتي معاوضه تر اوسه نه دي ورکړل شوې. د مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره چې ورته کوم سخت شرطونه ایښودل شوي دي باید هغه ختم کړل شي. نور تفصیل د فرهاد شنواری نه اورو.
د خیبر ایجنسی د باړي مشران وایي چې دلته د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په لسګونه خلک وژل شوي او جوبل شوي دي، او په دې کې اوس هم داسې اغېزمن شوي کورنۍ شته چې تر اوسه ورته سرکاري مالی مرستې نه دي میلاو شوي، او دغه مرستې ترلاسه کولو لپاره ورته سخت شرطونه ایښودل شوي دي، او حکومت له پکار دی چې شرطونه ورته ختم کړي او زر تر زره دې ورته مالی مرستې ورکړي. په دې حکلا د باړې سیمې او مشر هاشم اپریدی مشال ریډیو ته وایي.
مړی پکې شوی دی په دا جګړه کې، او زخمیان پکې شته. ډېر خلک داسې پکې شته چې اوس هم نه دي ته ملو شي، بل یو هغه یو ته جوړه کړی او طریقه یې ته جوړه کړی. هغه طریقه کې لکه دوی وی چې ډی ایس آر یې نه وي او اخبار به یون یې نه وي. په دا کې ډېر زخمیان او ډېر مړي داسې شته چې نه په اخبار کې روغلي دي او نه ډی ایس آر پکې شوی دی په تحصیل کې. نو دغه وجې نه خلکو له ډېر زیات تکلیف ته په کور دی چې حکومت داسې وکړي چې لکه دوه سپینګیري یا دوه مشران یې تصدیق کولای شي چې دا حقیقت کې دا په دغه ټیم باندې مړ شوی و یا زخمی شوی و چې هغه له ملو شي. بل لکه دا شپږ وکل له خلکو روزګار هم نشته، او بل لکه مړی موشي یا زخمیان موشي، نو پیسې که څوک په زخمی لګوي که په مړی یې خرچ کوي نو آ په قرضونو تر اخلي. د خلک ډېر زیات مجبور دي، د ټولو خلکو دا د ټولو عوامو د مطالبه ده چې دا پیسې د پټیم باندې وته ملوويږي.
او د باړې د خدمت خلک فاونډیشن یو مشر تورابلی پردي په دې اړه وویل
چې شرطونه یې دومره سخت ته تړلي دي چې یو ځل یې فاټو سیکریټریټ وته یو قسم پروفورما جوړه کړه، بیا هغه چې خلکو جوړ کړل بیا یې وویل چېرې دا کې د څلور قسمه رفاتونه کېږي، جرسي سرجن و سیکورټي ایجنسو والا و نور مختلف قسمه خلک چې هغه خلکو وکړل، بیا په کې کمشنر والا بلا پروفورما راولېږلا چېرې په دې اوس په دې باندې کار وکړي. نو خلک ډېر زیات په کې په تکلیف شولو، او هغوی ته تر اوسه پورې هغه پیسې میلاو نه دي.
په باړه کې د ترګرۍ په پیښو کې وژل شویو جوبل شویو کسانو کورنیو ته د معاوضه نه میلاوېدو په حق له مو چې کله د باړې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
د دې دا وجوهات چې دا سبجیکټ کو اویلیبلټی آف فنډ دي. موږ د دې ځکه نه ولیږو هغه بس لیست کې هلته پرېوځي څنګه فاټو سیکرټریټ ته فنډ ریلیز کېږي نو هغه هغه شان ته کې موږ ته پیسې رالیږي چې د دې د کسانو کمپنسیشن تاسو ورکړه اصل کې دې کې داسې کیسونه راوتي چې بوګس په وجه باندې دغه دغه دا پروفارما یې ورته دغه کړه چېر دي کې دغه لیکي ٹرانسپیرنسی د پاره ده دا هغه کې د ریمایندر ته ورکول ضرورت نشته دی هغه صرف دا ده چې هلته په لیست باندې پراته چې کله کم خوب مخکې تللی دی
یا د دیوی چې په باړه کې د کال 2009 رئیس د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په دې ورستو کې دلته د خیبر ون عملیاتو په ترڅ کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او د بی پوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتو ژبې صوفي شاعر رحمان بابا کلنی عرس د تیرې جمعې نه په پېښور کې پیل شوی دی چې د اتوار ورځې پورې به دوام ولري. په دې موقعه د شاعرانو، لیکوالانو سربیره د بېلابېلو سیمو نه د رحمان بابا سره مینه لرونکي خلک راځي او د هغه په قبر د ګلونو څادرونه غوړوي. شبیر احمد جان درته نور حال درکوي.
رحمان بابا د پښتنو په هغه شاعرانو کې شمیرل کیږي چې عام او خاص پښتانه ورته عقیدت لري او د دې شاعري د خپل لارې مشال ګڼي. په همدې خاطر د رحمان بابا زیارت ته ډلې ډلې اولسي وګړي چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي راځي او په مزار یې دوا کوي او د ګلونو صادرونه په غوړوي. یو تن بوستان چې ګلونه راوړي دي مشال لیډو ته وایي،
اوس موږ بابا لراغلي، بابا باندې دا ګلونه شو. بس بابا د پښتنو بابا دی، عاشق رسول دی، بدمن خدمتګاری. بابا وی وی ار څوک د ځان په نظر ګوره کدانه ای اے رحمان درس جہان عبدالرحمن. دا بابا دسی کلام دے چے دار کلام کی مطلب دا چے دی مسلمانانو انسانانو دیتا بابا درز ور کڑے نسیتے کڑے پکار دا چے دا خلق پی عملو کی.
پزیارت کے ناسی او عقیدت من نور اللہی وائی چے رحمان بابا پیغام منہ سلامتی او امن وو.
دل دا کہ مڑا نشتا زا اخواشا نشتا طول منہ محبت تے او دا عبدالرحمن بابا رحمت اللہ علیہ درسم دا محبت منہ امن دا دی پرچار کولو. همون وای چې دا باقی خپل جون چې کم دی دا عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه په کولو پیل باندې تیر کو. عبدالرحمن بابا خو ډیر د امن پرچار کړو، د عاشق رسول امن پرچار چې چا کړو هغه زموږ محبوب علیه السلام.
دغه هر څه انتظام سنبالونکي مفتی میراج الدین وای چې د رحمان بابا په شمول د پښتنو ټولو مشرانو کم د انسانیت د امن او پوهې پیغام ورکړه دی که هغه اوسنی ځوانانو راټیم کړو نو سوکالی او ترقی به بیا عمومي.
د دې چې څومره کلام دی نو هغه یو افاقي حیثیت لري او د ټول انسانیت د پاره پاغه کې درس تري. خو افسوس دا دی چې موږ د خپل مشرانو چې کوم تعلیمات هغه مو هیر کړی دي، ځکه څومره اولیاء الله چې دي دا غي تعلیمات کې امن او سکون او رواداری او د فساد جل را هغه ختموله. نو اصلي وجه زمنګ د ناکامۍ هم دغه ده چې زمنګ موجوده نسل چې کوم تبعی طرف روان دی غدا دی چې موږ د خپل اسلاف او تعلیمات او طریقم اغم پرخی ده.
د پامول ده چې پرون هم د رحمان بابا پدرناوي کې د هغه په مزار یو غټه دستور شوی و او نن هم په پیښور خانه فرهنګ کې په دیرل کې یو سیمینار او د اتوار په ورځ د یو غټه مشاعره تابع شوی ده چې پکې به پښتانه شاعران، لیکوالان او ادیبان د رحمان بابا په شاعرۍ او په ژوند باندې رڼا اچوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو اور اوس د خبرونې په اخر کې درته یو ځل بیا ګل ایاز لند خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په یمن کې د حکومت رانسکورولو باندې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د حوثي شیا یغنه پر ضد به له سعودي عرب سره ودرېږي. نواز شریف پرون د ترکیې وزیر اعظم سره په پلازمېنه انقرا کې یو غټ خبري کانفرنس کې چې د اړتیا پر مهال به په ګډه د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا دفاع کوي. د خبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې نن وسلوالو د پولیسو یو چارواکي بهاول خان سره د خپل ملګري وژلې دي. دوه مختلفو وسلوالو ډلو د دې برید افړه پر غاړه اخیستې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت ته پکار ده چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې د دې شورا په جوړښت غور وکړي. دا خبره د دې شورا د رهبری پلاوي یو غړي قاضي محمد امین وقات نن مشال اړې ته کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د حکومت لخوا د ولسي جرګې د انتخاباتو ځنډیدل ناقانونه دي. د دغه کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی نن مشال راډیو ته ویل چې افغان حکومت د انتخاباتو له خپلواک کمیشن سره د تر مشورې پرته دا پریکړه کړې. د افغانستان په لوګر ولایت کې پرون په سړک کې د یو ځای پر ځای شوي ماین چاودنې کې د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د یمن پر بحران غونډه کوي. بلخوا په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د عربي هیوادونو هم هوایي حملې دوام لري. سپینه ماڼۍ وایي چې امریکا پر دې باور ده چې له ایران سره کېدونکي حتمی تړون به د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیسي. د سپینه ماڼۍ یو ویان ویلي دي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون د امریکا د ایوان نمایندګان او سینو څلورو لوړپورو مشرانو سره د ایران جوهري تړون پر چوکاټ خبرې وکړې. او د شام پلازمینې د مشا او سیمو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د فلسطین یاغیانو سره د سلو ورځو نخت وروسته د فلسطینیانو د کډوالو یو کمپ زیاتره برخه نیولې ده.
د ګل ایاس نلند خبرونه تاسو اوریدل. هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختميږي. تاسو په دې موجونو د مخم د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل ګل ایاس او تکنیکی همکار اسحاق خان استاسنه اجازه ته پړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.